احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایوه دا څرګندونه د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز له کلیزې سره برابر و د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغې د امنیت شورا پر غړو شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو ږغ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایو وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له سلسله ځپلو سره د څه باندې $4 میلیونه اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کیږي سرپناه د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 400 نورې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سر اعظم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم هیواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک کیږي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جی سیوال نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څیړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډیری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس په اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو ژوند به څه پرامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډیره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولای خلکو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په آسیایي جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده، ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي، که یې وبایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله، خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د دې جام پای لوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله موکم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لښپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د 4م کال لره رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ECW په داسې حال کې چې اوسنی بندیز غندلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محروم شوي وای، له ښوونځي او پوهنتونه 4 کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن وو، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلور کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنونه په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هرې نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو دا خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ور له مخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزي عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تازه څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې موږ دا د نیم کال د فایده لپاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دې د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایده په مخ باندې د تاسو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې موږ نیم کالو کې چې تیر کالم افغانستان ته سفر کو د مشرانو سره مې ولیدل، د وزیر صاحبانو سره، د رئیسو د وزارت د پلاتونو مرکزیالانو سره، د دې کاتې اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړ، او وکړل مجموعان یعنې نور مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي دی یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ په تېر کال دا معلومات پیدا راکړل شو چې شپېته شخصي درلولو یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکالې بیا لاړل افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایتو ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړلو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز که وشو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دا راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم هیله ده چې وشو کولای دی زدکرو مسئولین دی افغانستان نور تر دعوت کو. دا زمونږ پروګرامونه دی، البته زمونږ دی جرګې چې پلان کې لرو او هیله ده چې ورته ورسی.
بله اغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې و چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم که موږ دغه باندې ماته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول، دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې اماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سا کال دی دولسم نه فارغ شوی وای، یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو. هیڅ نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ پر مطرح شول، چالته هم موږ بیا استدلال موږ چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده، که اختلاط معنا وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله ښځې او نارینه څنګ په څنګ روانې، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره مو کړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي الکانو بیل وو، خیر لغه نه مغه وخت کې منګ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمنګ د شپږم نه پورته په یو لیسا کې درس ویلې، په هغه لیسا کې زمنګ یوازې د قران شریف یو معلم دغه نارینه او چې هغه ډیر سپینګر و، نور ټول معلمان زمنګ خزینه وي، حتی اداري مامورین زمنګ خزینه وي، او دا هغه وخت کې چې روسانه افغانستان کې حضور درلود، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نو، یا د نصاب موضوع که مطرح شول، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړي نه، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې د نصاب موضوع وای نو خو الکانو ته د نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د الکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندونو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پوري د لومړنۍ شونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واټل کو تر رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس د تر کمیشي ودی چې 15.5 تر رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د سنوي شونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2013 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له سنوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. گران سیب تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده تر سره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي.
ډیر مننه کوم قدرمن شیبر صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي کای ملایان دي کا جنرالان دي کا استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دی، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دی، دی دوی پالیسی دغه دی چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید لا عصري زده کړو، ساينسي زده کړو، له دغو څخه باید بې برخه وي. او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټکته یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دی هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري. او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بے برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالته دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکایي او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نجلا کیدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه ده دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د نوو زده کړو
ګران سپ محروم کی. ګران سپ مننه وبخښئ تاسو خبرې خطا کوم، پام دې برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي، لنډې څرګندونې دي دا سره اور.
لکه څنګه غټ فرق لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرنیټ او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بي صورت لري، مونږ ته 1000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، نو کوي انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه دي دی ځوانانو پوهنتونونه نه دي. د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دام پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت وي ځکه هر ځوان نسي کولی شي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې هغوی پرونه غادله تشویش ورته پیدا شوی سمسال کدا نو سیمنګ پانتون خو باندې زکه منګ درې درې کال پانتون ویلې ادو کال پانتون ویلې منګ خو نور نس کول سی غو د سوتن دا عمر کو او کچرته د سیم کارت لاري ورکو نو واخو د ترغت مصرف راځي یغه ګمانه کوم کڅو کې وسولري
ګران سپ کو سپیرته ستاسو نظر واخلم دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له باندې دو سره لکه څنګه چې د ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نور ستونزې هم راولړې کړې دي په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندیدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي لډيري تیاری سره مخامخ کوي همداسې نه ده
ډېر دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب دا خو ګوریا متاسفانه چې اول خو دغه سبان د څلور کاله افغان جنې سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکول چې هغه په میلیونونو دي هغه لا لوړو زده کړو څخه لا په همتونی زده کړو څخه به برخې شوی دي او دوی قصدن به برخې کوي وسو ګوري علم په شدینه او نارینه باندې فرض ده ګوري د قران شریف په اول آیات یا څوم آیات اقرا باسم ربک الذی خلق دغه ول اقرا ویل ده او هر نارینه او شجنه په دې باندې مازاب کړای ده او غوته فرض ګرځول ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي او نن ورځ هغه دې لایق سوی او شیر بزوای موای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا زد زړه ویني په خرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته دا یلادو میجو تناست او شپنیکا نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیړی کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې د سی هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس او ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید هغه ورته ویلی وای د ټاپو یو ژورنالیست اشاره وکول د تا سره وای ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی وای هو وای نو په دې حساب ته د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا لتا سره ده اوس ته فکر وکړه ګوره دغه اپل موبایلونه دی دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیده رقابتونه هم روان دي دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی دا وګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته دغه جغرافیا دغه وزنه د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دغه څومره مخبه تللی دی ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصې دي چې دلته ګویا دغه کوپورته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستل دي او هغه وای په دیوالو باندې جوړول دي خلکو ته تبلیغ کوي سیدا داسې دا او دغه باسي
ګرام صاحب پام دې برخه کې به بیرته دی غلی مليار نظر وخلم که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړل چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلې دي هغه ورسره جدي مخالفت نه کوي لیکن غلی مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو زده مشرانو هغه د مخالفت ټکي سوچ تاسو ته ویل دي او تاسو ترې اوریدلې
مخالفت تک اصلا وجود نه درلود ما تاسو ته مخکې خپل خبر کې اشاره کړل چې کنه فات موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو البته دا دی یو چارواکي لخوانه یو محترم چارواکي لخوانه دا موضوع مطرح شو موږ ورسره استدلال کوو نه هر کی وایي تاسو صحیح وایي اما که راځو به تم دغه موضوع ته یعنی زمونږ په چرګه کې سمون سره یو د آی ټی متخصص ساده چې خپل په حاله کې وتی کو پیو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي د ما ته ویل چې زمونږ د نیم نزیات کارکونکو د هند او د پاکستان نه دی او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه هیڅ سی وینو نه ځکه د خپل کورونو نه موږ سره کار کوي د هند او د پاکستان نه نو کوم موږ د خوند د لپاره دغه تامینات د استاکرو مسایده کړو مسایده کو ډیر امکان دي چې د نورو نه د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي زیرکتیا یو بل بحر ده او زه فکر کوم چې اصلا به ډېر د فار ده ډېر خوشاله چې خپل خپل کورونا کارو کې موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله چې دوه ورځې کورونا کارو کې یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه دی د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړې وکړي زده کړو تمینه ورته مساعده شي زه حقیقت ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو لخوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې ستاسو قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی د منځنی ختیځ ته اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناست دي قطعې کوي او د چلمس کوي نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطعې چلمس کوي وایي د فلسطینیانو راته ویلې چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه ده موږ وینو چې خدای ورته رسوي نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم نو هغه ده اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه ده د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو همغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دی تحریمونه دی موږ بانک پیسې کنګل دی موږ وصله نشو اخیستلی موږ د خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته وبخشي بله وبخشي دا د انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه لیکن ځین نور شان اجتماعی تاثیرات، اقتصادی تاثیرات، اوس مثلا نړیوال راپورونه داده سي افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي، لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني، څرنګه به مني او ولې نه مني؟ اغلی ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډېر سخت دی هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي هر څه چې افغانان باید خپله ورشي او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي ریشي د خارج نه دوی دې ورته ښه راغلاست وایي خو خبر ته غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیزه درلود او زویم چې دا مثبت غیزه که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کینه دوی د تقنات ورکی دا یو موضوع ده دویم چې
وبخشي تاسو قناعت وایسي وبخشي تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم رسل مخالفت نکاو نو قناعت څه لپاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپل ورته نشي کولای د موږ د خلې نه ورته کولای شي کنه یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لاس نفر شل نفر دېش نفر سل نفر د افغانان د بهر نه راغلي دي دغه وخت نه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین د موږ خو کمارتي حالت نه لرو موږ کوم کار غواړو حالته نه کوم موقف غواړو حالته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو من خو چې افغانستان ته سو د وطن درد ته پارزو دی ور وطن د راتلونکو د پارزو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي بیا په کې وژنې نشي بیا په کې وینې توی نشي نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی دوی خو پیږي په دوه مدرجه کې زه فکر کوم چې دا د موږ او تاسو او خیر وي تاسو هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
د اغلی ملیار ټلیفون رابطه قطع شو په دې برخه کې بعد ګران سپ سټاسو نه واورو آیا لکه څنګه چې اغلی ملیار دا کوم خبره وکړه لسی د هلته که چیرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکړي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشانو سره خبرې وکړي، هغوی قانې کې دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکړي، او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشه د غوښتنه وکړي چې هغه دې ته حاضر شي سه دا ستونزه حل کی. آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
او غږ دی
او زما سوال مو اخیست
پښتنه ماته متوجه.
بله هو ملک تاسو نظر واخلم
او زه په دې نظر یم چې فکر کوم ګورې دا څلور کال وسول چې د نړۍ ملګری ملتونه دغه سی ډیپلوماټیکي حقوقي حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري، د افغانستان خلک غوښتنه ځینې لري چې تاسو دغه د ښځینو لپاره حق حقوق چې دغه د بشر جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دي او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دي دا ورته ورکړي دا باندې ظلم مکوون. ولی دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر رسانی پوري او په دغه چوکاټ کې دوی بیا په ښځو باندې فرمانونه راباسي، هغوی باندې ظلم کیږي. دا خو سپېره ظلم دی. او وګورئ که چېرته هغه د پاکستان په بحث باندې تم شو، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقی عثماني او عثماني تقی ده که تقی عثماني ده او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو، د دغو ټول اولادونه په اکسپورټ کې په لندن کې په امریکا کې ښځینې لورانې تعلیمونه کوي. ولې افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دغه جهاد دی؟ په داسې حال کې چې جهاد موږ په 1980 کې زه چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان ته ورغلو، هغه وویلي وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنګ دی، زما افغان په کې وژل کیږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دا خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسلویکا ټول د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله، وای دا افغان می جهاد نه بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځینې غوښتنې کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې، په ډیرو ادبی الفاظو باندې، ولی دوی نه مني. ما مثلا زه به یو مثال درکړم، دغه په هند محمد عثمان روستار ترکی هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلې، هغه څو کال مخکې کله یو کابل کې له مقاماتو سره ولیدل، قندهار ته ولاړل، دغه ملا سره سي دا فرمانونه صادرایي، وای ما ځینې خواهش وکړو چې ما ته دغه سی یو فرمان وس راکړه چې یوه هفته بعد یوه میاشت بعد به د ښځو مکتبونه پوهنتونونه به خلاصیږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وایي ولاکې راکړی او بیا وس هغه ځینې مایوسه دی او هغه ګوري یا هغه وخت چې دغه نړیوال ائتلاف د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو همدغه روستار تری کې په ډېر حقوقي چوکاټ کې او په ډېرو شو مقالو او دغه شی حتی په جنو نورو سیمینارونو کانفرنسونو
کې دوی تفاوی کوله همیشه
سخت تفاوی کوله وسغه هم پژننیسی.
ګران صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه، مثلا د ماشومان د حقونو نړیوال کنوانسیون دی افغانستان د غړی دی، د دې کنوانسیون لمخې ټول ماشومان لزده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه د ښځینه د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون د افغانستان په 2003 کې منلی و. دا کنوانسیون هم د شوزو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ ته او د نارینه او ښځینه په زده کړو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي، که چېرته هغه ونه مني، هغه ملیار دا سوال تاسو ته راجې ده، نو ولې باید طالبان دا توقع وکړي چې نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسو وینئ چې دا څلور کاله چې د دې په رسمیت نه دی پیژندل شو ویل تم دا چې دا میسا خونو سره چې افغانستان غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی درناوی ورته نه ده شوی افغانستان کې عملي شوي نه دي یعنې د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي او دا د حکومتونو مسؤلیت ده هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهره د ډیکلریشن په نامه باندې یادیږي بشري حقونو اعلامیې په نامه باندې یادیږي هلته هم په نهمه شپږشتمه ماده کې دا شی ویلي دي لکه دا چې موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس سره افغانستان مخ ته چې دا لکه دا د شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلې دي او داسې ادامه لري هغه دا چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې د دې حقونه ثبت شوي دي مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې تېنه اخیستل شوی دی د دې دپاره د دې د رسمیت نه پېژندل کېږي د دې دپاره د بانکونو باندې تحریمونه دي بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کې پانګونه نه کېږي چې پانګونه نه کېږي تمنه د کاري فرصتونه نه ایجادېږي کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک ته ولګي او فقر سره مخ دي دا هغه څه دي دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دی ټول ستونزه همدغه ده چې مور ده پېستلا شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شاه سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نماینده چې وه
میری
هو هغې ویلي وو چې که طالبان مکتبونه خلاص هم کېږي چې نه کې همدې پاره موږ ښایي په رسمیت ونه پېژنو اما اروپا خو بیا په رسمیت پېژندل بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تریو حدا پورې اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې په رسمیت وپېژنو نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی دوی دې په رسمیت ونه پېژني یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري یعنې دا خواشینی دی چې دغه طلایي فرصت دی دغه امنیت چې ځکه دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی ځکه زه تللی یم افغانستان ته لیدلی یم دا څه کار یم دا امنیت په دغه څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې ځکه زه یعنې ماشومه وم او فیصله زاړه شولم او امنیت مې ونه لیده اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بېساری دی یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دی په افغانستان کې ولې دا ټول د دغه تصمیم چې دا امرسانی ده د در سر لاندې تللی دي یعنی خلک خفقان لري خلک خوشاله نه دي خلک خفه دي خلک په فقر کې ډوب دي دا ستونزه دی او بل سره تړلې دي لکه څنګه چې مخکمه ورته اشاره وکړه او د دوی یوازې نه یو لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي دا او د فند په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي د زده کړو مؤسسه تړل کېږي دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده موږ باید منطقي سیال اوسو که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو خویند مو باید درس ویلی سی خویند باید تحصیل کړی وسي موږ باید په هر رشته کې خپلې خویندې ولرو موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنکیان یسیز په آرمی کې په پوځ کې جنګیږي درس وایي دا ځکه چې اړتیا ده ورته موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده موږ ځوانان شهیدان شوي دي زموږ ملکیان وژل شوي دي شهیدان کړی شوي دي موږ کونډې لارو
مونږ یتیمان لرو چې دې باید خپل خو ولري او دا د افغانستان د ټولنې لپاره او دا تنها دی وینا تر حد نه ده د غوس په کونډ کې د زلزلې له امله یو شمیر میرمنې کونډې شوې دي بے سرپرست پاتې دي یو شمیر جون بے سرپرست پاتې شوې دي او ایران پات شي څوک هغه کسان حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي و ایران پات و چې د جون د شې څرقم تر خاورو لاندې راوباسي لیکن امغه یو ډاله دی یو څو ډاله دی ډاکټرانو حالت ورغلیغه دی به ډاکټر خبري ما اوري دی ک روغتیا پالو ویلې وای کداغه سموش نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي یو اوریدل کې را سره دی اصلي په څو کې پروګرام دی د دوی نصر به هم راوخ مهرباني وک موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز مهرباني وعلیکم السلام
شي برته محترم تاسو د رادیو مېلمنو او تخنیکي شپکای هر څه سلام
مننه مهرباني
مننه اوسامه هم د هلمند سره شیبر تا محترم داخو دا تو کار کرد سلور کار کرد کدری کار کرد دا مکتبونه بند کرد نو نپویدم چه دی پا کم دلیل سر بند کرد خو زپی کرسوم ایسی دا طالبان تو حکومتی یعنی دا هلمانو دا کندار خلق چیزی پر واکمندی او دا خلق چی واری یعنی واری نه چی مکتبونه ایلاتی و دا خلق چیزی پا تراکی را لوی افتیوی دی د دې ځای یعنی د ایلمانو د کندهار شې خوستم راته له ښارونو وروستم په کور کې ناستی مڅګو ته څوک نه پرېږدي نو دوی داسې دي سارایي وو دغه لویان څه دي اوس دوی ته دا یې وایي
اوس بخښې خو تاسو هم د هلمند یاستی یعنی تاسو هم د هلمند یاستی نو کوي انجلۍ تعلیم وکي مشکل په څه کې ده
مشکل خو نسته خو دلته خلک وایي چې تا په انجن کې
حکومت دغه لپاره ویسي د خلکو مخه به نیسي نو هغه د حکومت کار ده
بالکل د حکومت کار خو دی خو نو بی وس وای چې وای دا زموږ تر وسه باره وځ کنه خو ضرورت ده یعنی لاندې مثال دا د زلزله د پولو سیمه کې یعنی دا څنګه ضرورت وسته یعنی ډاکټران هم څنګه ضرورت لري
نه هغه بیا څنګه کوي یعنی کله سي دی او چا یوه میرمن ناروغه سی مثلا په هلمند کې چاته ورولي نارینه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته
شزنه ډاکټران ته ورخدا خو دا شزنه ډاکټران خو په نه شزنه ډاکټران خو محدود دي یعنی دوی خو کچرته ډیری وي خو واه واه او کنه اوس خو ډیر محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر اوسه خلاصې برته محترم ګوره چې په جمهوریت کې خو ډېر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټرانو خو پراخې دي خو موږ یې راتلونکي ته ورختا یو اوس خو دلته شنه ډاکټران شته یعنی خلک ولاړ چې د ښارو ته ډاکټر وکړي یا ډاکټر راولي دلته په کلیوال سیم کې کلینیک جوړ کړي شنه ډاکټران خو اوس په سمه پیاوانه شته خو د دې مخ په هیڅ خو نه باره دا چې یا سنسری سیانجی یا مریسی نو بارا دا ډاکټران سر مرسو خو باید مرسو تا سلیرم دکتو کورو یعنی وستا یو لانو مثال ده یعنی دا تذکرو پا مرکز کی یعنی شدنا کارمن دا نستا برا رضا ورغل هم نارینا برا واتی یعنی نر برا واتی دا شد سبی اکسو نو اختن دا تا دید لو بیا ستری سنگی گوتا بیا پوالا گوالا و آغا کم معلومات بزنی واسه دا دا نپویزن چی پشتانه و سره کم تکه ده چند نظره ده چی حالت شدنه را باچه او دلته بیا تذکرو ده پاره وری وصلی و ده زورت ده نو ده ده دی پا سیاست و پا پالیسیز مشتر نخلاصیش
نه خود ده اسلام پا حسابم ده اوست چه کل چوک اسلام وایی کنه ده اسلام مبارک دین وایی نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلق افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلق افتخار کوي او په نورو د میرمنو شوزو باندې افتخار کوي دا د دوی کمالونه اوسه حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه اوسه مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړو په یوه باندې به افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبري کوي ډیر مننه سپه باس کوم برخره سره وخت اغلی مليار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلنډو ستاسو نه وره
بلکوز د دې اوریدونکو د اندښنې سره هم نظر یې زما د هم د اندښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټران یې نشته دي اما د خپل ډاکټر د ورور هم ورته اشاره وکړه چې واده تر ډاکټرې پورې نه محدود دي د کته په چې د معلم انو سې خون کې نو سې ډاکټر باندې کوم ځای نه ورودو چې خون کې نو سې د تذکرو د ویشلو د پاره وکړه کارما د کوم ځای نه ورودو شي یعنې د خپل د ډاکټر د پاره په هره برخه کیا دا دې څه دې ټولنې نیمه برخه دا او دې نیمه برخه د لپاره باید خدمات راشي او دې خدمات د لپاره څه ته اړتیا ده چې باید ورته شي دا کیدای شي چې نور اسلامي نړۍ هیوادونه دا مخصوصا د عربي هیوادونه د مثال په توګه واخلو شي حالت هم دا د اوس موږ ولې چې قطر مهمباس کې چرولې دي د قطر یو وزیر او د بهرنیو مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر او چې د امریکا افغانستان ته راوړي په خاط کې دې ځان پر یو پیغام راوړي ان په خاط کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخت پورې د 2012 کال نه د کوربه او د دوه ترونل ټایم تاسو د دې کورنۍ هلته وي، یعنی په حقیقت کې د دې ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږ چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنې شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان خسته ډاکټري پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کې برخه واخلي. او ما قدرمن دلاور صاحب د دې پوښتنې سره مواجه کړم، ورته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ د ماته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما ته په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغیر شوله، دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ماته ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ماته داسې جواب راکړي.
سوال آغلی ماریال، همدغه سوال مهم دی، آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه هم کړي دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي، او هر ځل چې دوی دې تری دي دا خبره ور سره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویلي؟ او هغه
نو خو هغه هم همدا ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنې باندې کار نه ده شوی. ګر چې وویل شو چې یو کمیسیون ټاکل شوی دی، دا غلط چې موږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده، چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون کابل کې شیخ صدام پوه چې ولې، نو دا خبره ده چې ما په خپلو الپوري ما کړي دي خبره کړې چې پر د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپې وي، بمباردونه وو، وژنې وي، تهدید وو، بندیخانې وي، ګوانتانامو وو، باګرام وو، پلچرخي وو، دا وو چې خلک د افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته چې اوس ولې د افغانستان نه خلک تښتي، او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې علم زده کړه په نارینه وو اما خارجیان کفار چې حق دې دی ورته ورکړي. دا دردونکي خبرې دي، دا خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
مننه
دا څنګه په خوشنۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ د خونو څو چارواکو لازادي راډو سره په خبرو کې البته سبت شوی نه خبری، یعنی آفتر ریکارډي ما سره په خبرو کې ویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیوا ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده چې انجونې مې د کور انجونې مې له زده کړو پاتې کېده. ګران صاحب ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه ده سي څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شی بل شي، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د شزي او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن دغه د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده، وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملا هبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا ظلم وکولو، دا دغه نسل سره یې جفا وکړه، تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا که دوی دا سی فکر کوي چې موږ به په همدغه روایتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت تاسو هغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو پر رسمیت نه دی پیژندل. دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې شولې، هغه صدر اعظم یې په هلیکوپټر کې وتښتیدو. بنګلاديش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخ کې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته راوباسي او په
عسکری تاسیسات هیڅ ګرانڅه او بخښه دا خو یو اړخسو کنه چې خلک بڅکی مثلا کده چې دوی وایي خلک مو آرام کړی دی او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت خو دغه خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي، حتی په خپل روسي راپور کې هم د ته اشاره کړی دی. خو د ملګرو ملتونو ځینې شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا دا خبرې کوي چې ممکن ده د دغه د نجونو او ښځو د تعلیم بندیز د جنایت په د بشریت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي، دا اوس خو لا کله ناکله یو نیم ځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکې د افغانستان ته ځي راځي، د هر څه به بند سي. ام داسې نه ده
دقیقه ده فرمان شي بارسه دغه زخه ګوره د مخکې قدرمن خور زرک مالیار ورته اشاره وکوله د دوی حلو زلو دغه مجه کلک ملاتړ کوو، نه سړی کېدونکې ملاتړ کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کال په مخکې همدغه ملاهبت الله او دغه عدلیه وزیر ده یا لوی چارنوال ده د حقانی په نوم دغه نمونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلی دی چې دوی مجرم پیژندل شوی دی. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده، دوی که دغه سی پالیسیو ته یا دغه سی دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه. همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیول و هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وای دا اوس خو خیر یو چاره کیږي ولې موږ آینده ته ورختا یو. دا دقیقه خبره ده، اوس دا راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغه ولایت قندار دغه څخه شدینه دی نیولې دي، سپین بولدک او تورخم او خرلچی او هغه دغه جایو له لارو په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرې تر لاورې رسې ایران ته تیرې، هغه هم جبرن تا وهی سرمایه درچا اخلي اڅه خواري غریبي د چکړې ده، توهین کوي دي، بې عزته کوي دي، بیرته دي په همدغه دیورن په منحوسه کرشه باندې تیرایي. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغه سره هم نوا په مخ ولاړ سئ او له دغه څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي. ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت پیژنم خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده، خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. د دې څخه باید دوی سترګې پټې نه کړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حق حقوق د افغانستان کې د زموږ خوندو تور نه کړي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې به داسې حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي. او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او توای سي داسي وکاو عاشي وکاو خو دلته ځینی خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شی بس دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسه وخت نه دی چې سړی باس پیوکي
او مننه د دینی اړخم مخکې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې ډوړ باندې فرض دی اغلی مليار ل ایغه اړخه پراته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سی په دې تیر وسلورو کلونو کې افغان جنو غاللې دي آیا هم دغه ډیر ستره ګنا نه ده د خبرونه په سر کې په راپور کې مزینو ته اشاره شوی و
بالکل دا ځکه د په خوشنۍ سره د روحاني ناروغیو ټپونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني اما هغه د نننه په څیر هغه ژور خفقان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړي دي چې ځان وژنه وکړي زه یو ډاکټر پیژنم چې درس ویلی دی اکسټینشن ورکړی دی په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوی اما دا څلور کاله ورته کار نه ده ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی و دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه دی نمره شوی نه ده نور اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاسو پښې ته انتسي کشي او یو ماشوم هم درلوده
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي د اوسني چارواکي
زه فکر کوم نه څه نه پېښ دا خو خیر دا چې کابل کې دا چارواکي دي دوی خو تبیید چې دی خبر نه به خبري کې اما صرف نه پېښ چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دي دوی دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي ځکه دا خو دا
نه خو دا بیا بل سوال ده وبخشه یو څوک سي دې ادا کوي سي د ټول افغانستان مشي کوي دغه مکلفیت ده چې هر څه ځان خبر کې
د دې کې شک نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کی اما یو مشر د یو مشر وګونو په اصطلاح د امنیت دی څورته وي دا په خیر تخات وایي لیکن د استخبارات استخبارات باید دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي ځکه خپل مشر چې دا خو نه چا کور ته ورتلی شو نه د سړک سره خلکو سره ځان مخامخ کولی شي کنه دا
نه نه خدای خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده اغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل څه کدي دوجلی او یاد فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي مسولیت ما ته راځي ده نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیکو سرنوشت چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي په ټولنیزو مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیار ده نو ولې باید ځان دې خبر
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت دا د مسولینو چې د شاوخاته کار کوي دی د مسولیت ته چې دا رښتینی پیغام ورسی و غیر لغ نم دا اوس هر کالو کې چې د افغانان د افغانستان دننه چې هغه منفي اثرات دي خو هغه د اقتصادي دي سیاسي دي ټولنیزم دي کلتوري دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته دي غیر له دې نه دغه لس میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي اروپا امریکا استرالیا کاناډا دي مملکتونو ته تللي دي د دې دریم نسل هم ژبه هیره کړې ده همې دین هیره کړې ده همې کلتور هیره کړې ده ځکه دوی مجبور دي چې په هغه سوال وایي وادونه کې چې ژوند کې هغه کلتور واخلي هغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وایي نو لري ورسره په تماس کې نو سي د خپل کور نه ټول شیان سره نشي زده کولای او دا دا خبره په دې صراحت باندې کوم او په ډېر جرأت دا خبره کوم چې دې د مسؤلیت په د آخرت په ورځ باندې د هغه مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی د پوښت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و
بله مهرباني
او سنای مشر د افغانستان یا د امیر المؤمنین هم دي نه شي مستثنا کیدلای ځکه د دې قدرت تر هغه د پوښتنه هم د خلکو وطن او د خلک د اسلام نوم لري کیږي د ژبې نوم لري کلتور نوم لري کیږي نو تاسو د نه راځئ چې افغان ملت په مقابل کې به د جواب دی اصلي جواب دی خو به هغه پاک پروردګر په مقابل کې چې موږ ټول هڅه کوونکي او نیست کوونکي دی او دې شته باید دا پیغام به تور سوال شي چې دا د غصبا خلک ترګر د افغانستان نو دی او د کمیسیون چې تاکلای دی نه دا یو مسؤلیت دی او د سکاري چې دا معلومات رسیدلی دي چې د افغانستان خلک وزي یعنی یوازې د فقر موضوع نه ده ځکه تاسو مخکې ورته خبرو کې اشاره وکړه چې تجارانو خپل کورنۍ ویسي دي ډېر استادان وتل د افغانستان نه ډېر ډاکټران د افغانستان نه وتل ډېر تحصیل کرده قشر د افغانستان نه وتل چې هغوی دي غوښتل چې اولادونه باندې درس وایي زه فکر کوم چې هغه یو پکتیکا کې یو پلار و چې 12 کیلومتره به لورګانې لورې مکتب ته بیولي او 12 کیلومتره به یې بېرته راوستلې او درې ساعته یې شپږ ساعته به دلته د مکتب دروازې مخ ته ورته ناست و زه وایم چې که هغه ته هم دا زمینه مساعده شوې وای شاید د افغانستان نه وتلی وای چې په لورونه درس ووایي.
ډېره مننه آغلي ملیار او ګران صاحب له تاسو څخه منندوی يم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپار
دادا مست پسر لائی دے دادا اور سب تک ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مست پسر لائی دے دادا اور سب تک ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مست پسر